باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم صالح محمد سالم اسپارم. صالح صاحب بفرمایید.
دیر من سلطان سرور تاسی ستړی مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او رچې په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. په پیل کې خبرونه. د طالبانو مشران په پاکستان کې له فشار سره مخامخ دي چې یادې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او یادې خپلې کورنۍ او کاروبار له دې هېواده وباسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان ویلي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د خلافت جوړولو هڅه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو کاندید سره هم علاقه نه لري. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو درنو تلفاتو سخت اندېښمن کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل تیر کال افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او سږ کال هم د دوی مرګ ژوبله د تیر کال هومره یا له هغې هم یو څه زیاته ده. د امریکایي جنرال ویلي د دې درنې مرګ ژوبلې یو مهم علت په بیلابیلو سطحو د مشرتابه ستونزې دي. نوموړي ویلي دغه ستونزې تر ډیره په افغان پولیسو او کمې په افغان ملي اردو کې موجودې دي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نور اکمالاتو د کمی ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. په افغانستان کې د ناټو قمندان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو سره په درنو او خونړیو جګړو بوخت دي. بلخوا په افغانستان کې دغه جګ پوړي امریکایي قمندان دغه راز ویلي چې داعش وسلوله ډله په افغانستان کې د خلافت د جوړولو هڅه کوي. جنرال جان نیکلسن پرون ان بی سی نیوز شبکې ته په ځانګړې مرکه کې وویل د داعش ډله دا مهال ډېره هڅه کوي په افغانستان کې یو خلافت جوړ کړي. د جنرال جان نیکلسن په وینا امریکا په افغانستان کې د داعش په لیکو کې تر ډیره بهرني جنګیالي په ځانګړې توګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي لیدلي چې له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د ویلي چې په دې ډله کې د پاکستاني طالبانو ځینې غړي هم شامل سوي. خو د نیکلسن په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړه توګه د افغانانو له خوا رد سوې ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د داعش ډلې فلسفه د افغانانو له عمومي کلتور سره په عمومي توګه اړخ نه لګوي. په افغانستان کې دغه امریکایي جنرال ویلي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته داعش ډلې ته د دې هېواد په ختیځ کې درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي چې یادې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او یادې خپلې کورنۍ او کاروبارونه له دغه هېواده وباسي. په دې اړه ځینو پاکستاني چارواکو او طالب سرچینو امریکا ژغ ته څرګندونې کړې دي. یوه عالي رتبه پاکستاني چارواکي چې د افغانستان له پالیسۍ سره په تړلو مسلو کې ښکیل دی او نوم اخیستل یې نه غوښتل، امریکا ژغ ته ویلي پر افغان طالبانو دا فشار دوام لري او ځینې یې لا د مخه له دې هېواده وتلې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو ځینې مشران نیولې دي. پاکستاني چارواکي په داسې حال کې پر افغان طالب مشرانو د فشار راوستلو خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر دغه هیواد نړیوال فشارونه زیات سوي دي. په ځانګړې توګه افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو په پرله پسې توګه له پاکستان څخه غوښتنه کړې څو د هغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي چې په افغانستان کې بریدونه پلانوي. د جمعې پر ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دوحې څخه د طالبانو درې تنه استازي پاکستان ته تللي څو له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ځینو طالب مشرانو د نیول کېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو کاندید سره هم علاقه نه لري. روحانی دغه انتخابات د بد او بدتر ترمنځ انتخاب بللی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مبارزه بوخته ده. روحانی پرون د ایران په مرکزی سیمه عراق کې په یو وینا کې وویل په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد مشر څخه وپوښتل چې کوم کاندید ته ترجیح ورکوي. د ده ځواب ورته دا و چې آیا پر بد بدتر ته ترجیح ورکړي او که پر بدتر بد ته. د ایران ولسمشر زیاته کړه هغه څه حیران کړی چې نوموړي د هیلری کلینټن او ترامپ ترمنځ د یو بل سپکاوی او پر یو او بل تورونه پوری کول بللی دی. حسن روحانی ویلی په امریکا کې چې وای 200 کال دیموکراسي تیر کړي اخلاق وجود نه لري. روحانی د ایران هغه ولسمشر دی چې هڅه وکړه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره د موافقې په لاسلیک کولو سره اړیکې شي کړي. راپورونه وایي چې عراقي او کورد ځواکونو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موصول ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. په عین حال کې د داعش وسلوالو پرون له موصول څخه د پاملرنې د اړولو لپاره د لویدیز ولایت انبار په یوه سیمه کې بریدونه وکړل. موصول په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. له سیمې څخه په ورکړل سوو راپورونو کې ویل شوي چې د کردانو پیشمرګه ځواکونو پرون د موصول په شمال ختیځ کې تازه بریدونه پیل کړل. دوی ادعا کوي چې باشیقه ښارګوټی له داعش څخه نیولی دی. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو ادارې یوه قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب السعیدی موصول ته نږدې له خزر ښارګوټي چې د جګړې لومړی کرښه بلل کیږي ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته تلفات اوښتي، شایي شمیر به یې لسګونو ته رسیږي. په حقیقت کې د عراق د کردانو د پیشمرګه ځواکونو ترمنځ بهترینه همغږي سته. دغه قواوې د جنګ په لومړۍ کرښه کې له موږ سره اوژه په اوژه فعالیت لري. د کردستان د نیمه خپلواکۍ ادارې مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ته ویلي کردان د باشیقه ښارګوټي په آزادولو کې بریالي سوي دي. که چیرې د باشیقه ښارګوټي نیول کېدل تایید سي، نو دا په دې معنا ده چې موصول ته د عراقي ځواکونو د رسېدو له لارې یو خنډ لري سو. د داعش څخه د موصول د بیا نیولو عملیات یوه اونۍ مخکې پیل سول. په دغو عملیاتو کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه له شمال او ختیځ څخه او د عراق دولتي ځواکونه له جنوب څخه موصول ښار ته د پرمختګ په حال کې دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې یو وسلوال کس د ناټو د پوځي روزنې د یو مرکز مخې ته ووژل سو. د ګرجستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې برید کوونکو چې لږ تر لږه یوې وسلوالو هڅه کوله له تبلیسی بهر د ناټو او ګرجستان د روزنې او ارزونې ګډ مرکز ته ننوځي. بریدګرو د کرتسا نیسی په پوځي تاسیساتو کې د دې مرکز پر یوه امنیتي ساتونکي برید وکړ. یو سرتیری د پیښې په صحنه کې له بریدګرو یو تن وژلی. دا چې نور بریدګر څه سول په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. تیړونکي وایي د برید کوونکو انګیزه روښانه نه ده. د ناټو او ګرجستان د روزنې او ارزونې دا ګډ مرکز د 2015 میلادي کال په اګست کې پرانستل سو. ناټو وایي دغه مرکز د ګرجستان او ناټو سرتیرو ته د روزنې پرمختللي امکانات برابروي. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ سو. د قطر دولتي ټلویزیون پرونه وخت د دغه هوا د پخوانی امیر د مرګ خبر خپور کړ. د 1995 میلادي کال کې د خپل زوی له خوا له واک څخه وپرځول سو. د قطر امیر شیخ خلیفہ په هغه کال په سویس کې په رخصتۍ و چې زوی ورباندې کودتا وکړه، خو په دې کودتا کې وینه تویه نه سوه. د قطر اوسنی امیر د مړ سوي امیر المسای تمیم بن حمد آل ثانی دی چې د خپل نیکه د مړینې له کبله یې په خپل هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د افغان قواوو د تلفاتو زیاتېدو اندېښمن کړي. ملګري ملتونه وایي افغانستان ته د ورستنېدونکو کډوالو په مرسته کې ستونزه لري. بلخوا د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د جنگ له کبله له بې ځایه سوو کورنیو سره لازمې مرستې نه دي سوي.
تفیلا نه هم به همه کسای متضرر و بېجا شده کومک ها نرسیده.
په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې د پوهاوی پروګرام پیل سو. دا هم ورته چې په کابل کې د ساري ناروغۍ د تشخیص او درملنې لومړنی معیاري مرکز جوړ سو.
پنځه اتیا مریضان په دې کې بستر شوي دي چې په دې کې اکثره مشکوک مریضان او 12 مثبت واقعې چې ثابت شول چې دا مریض مصاب دي، دوه واقعې فوتي موږ درلودې.
دا ورکو اجزانه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. جنرال جان نیکلسن ان بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یوه برخه مسؤلیت په مستقیمه توګه د دوی د مشرتابه پر غاړه دی. جنرال نیکلسن دغه راز د داعش د ګواښ په اړه ویلي چې په افغانستان کې د خلافت د جوړولو هڅه کوي. تفصیل له اجمل اناوري.
جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وایي تیر کال افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ګاللي چې سږ کال د دوی د مرکشوب لشمیره له تیر کال سره سم او یا له هغې هم یو څه زیاته ده. د امریکایي جنرال ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د مرکشوب له لوړې شمیرې اندېښمن کړي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د ان بی سی نیوز تلویزیوني شبکې ته په مرکې کې وویل چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړې شمیرې یوه برخه ملامتي په مستقیمه توګه د دوی د مشرتابه پر غاړه ده. نوموړي په دې برخه کې د افغان پولیسو یادونه وکړه. ویل چې په ملي اردو کې هم په کم اندازه دا ستونزه موجوده ده. پر مشرتابه سربیره نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې یو سبب بللي. د جنرال نیکلسن په وینا اسوان افغان سرتیري د جګړې په ډګر کې ناکام نه دي، بلکې ناکامي دوی ته د تجهیزاتو او اکمالاتو د رسولو په وړتیا کې ده. نوموړي ویلي چې یو شمېر افغان پولیس په خپلو پوستو کې د مهماتو، خوړو او آن د اوبو له کمی سره هم مخ دي چې دا ستونزې د دوی د درنو تلفاتو سبب شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان همدارنګه د ان بی سی نیوز تلویزیوني شبکې ته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ویلي چې دا ډله هڅه کوي په افغانستان کې دننه د خراسان په نوم خلافت جوړ کړي. نوموړي د داعش هڅه په اساسي توګه یو غیر افغاني هڅه بللې. ویلي دي په دې ډله کې بهرني جنګیالي په ځانګړې توګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي لیدلي. جنرال نیکلسن وایي افغانانو د داعش هڅې په افغانستان کې په بشپړه توګه رد کړي. د نوموړي په وینا د داعش عمومي فلسفه د افغانانو له کلتور سره اړخ نه لګي. د امریکایي جنرال زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه په دې وروستیو کې د داعش څخه ډېرې سیمې پاکې کړې او د دوی د مشرانو په ګډون یې د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال په عملیاتو کې وژلي. په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي قمندان په داسې حال کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کوي چې د وسلوالې ډلې په وروستیو ورځو کې د ننګرهار په پشیرګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو افغان امنیتي ځواکونو خلاف بریدونه پیل کړي.
په افغانستان کې د جنوبي کوریا اقتصادي ماډل په یو سیمینار کې پرون ځینو افغان محصلانو ته وړاندې شو. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر وایي د دوی هیواد هم یو وخت د افغانستان په څیر له ورته اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و، خو د خپلو خلکو په مرسته دوی په خپلو پښو ودرېدل. نور حل کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
د جنوبي کوریا اقتصادي ماډل سیمینار د یکشنبې په ورځ د دنیا په هنتون په کوربتوب او په کابل کې د جنوبی کوریا د سفیر په موجودیت کې یو شمیر محصلانو او ځوانانو ته وړاندې شو. د موډل په دغه اقتصادي سیمینار کې د جنوبی کوریا په اړه بیلابیل خبرې وشوې، خو تر ډیره خبره د نوموړي هیواد په اړه و چې په کوم لار وتوانېدل ځان د خپلو سیالو هیوادونو سره برابر کړي. په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر چین کیو هون په دغه سیمینار کې وویل
دغه ډول سیمینارونه کولای شي پر افغان ځوانانو ښه اغېز ولري او دوی کولای شي چې د خپل هیواد د پرمختګ په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ښاغلی هون وایي که افغان ځوانان ورته سیمینارونه تعقیب او هغه عملي کړي، موږ په دې باور لرو چې افغانستان به په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه ولري. په ورته وخت کې د یوماف سویس پوهنتون رئیس سید مخدوم رهین ازادي راډیو ته وویل چې ورته سیمینارونه کولای شي افغان ځوانانو ته دا ورزده کړي چې هغه هیوادونه چې د جګړو میدانونه ول څه ډول یې پرمختګ وکړ.
دا موږ د ځوانانو لپاره چې په پنلونو کې برخه اخلي او د کوریا چې جنگ ځپلې کانتیوار چې بیا بیرته فصل ډیر کوششونه او جدوجه ترقی او تعالی ته ورسید، موږ لپاره ډیر درسونه لري چې باید کوشش وکړو چې دوی له تجاربونه خپل هیواد کې ګټه اخلي.
خاغلی رهین وای افغان ځوانان باید د هغو هیوادونو لار تعقیب کړي چې په اقتصادي او تعلیمي برخو کې پرمختګونه لري. اقتصادي کارپوهان سره لدی چې د جنوبی کوریا اقتصادي موډل د افغان ځوانانو او محصلینو لپاره ګټور بولی، وای چې د افغانستان اقتصادي حالت له نورو هیوادونو سره تر یو ځای توپیر لري. اقتصادي کارپو عبدالقادر جیلانی په دې اړه وای
جنوبی کوریا یو هغه هیواد دی چې دوی یعنی دوی ستونزې د افغانستان نه ډېرې وي. تر هغه موږ مقایسه کړو د افغانستان سره، نو دلته فساد او ترشدل. خو بیا هم جنوبی کوریا د ماډل او د دوی کوم ماډل تطبیق کړی دی نو موږ کار اخیستلی شو.
ښاغلی جیلانی وایي لا هم افغانستان په یو جنگي حالت کې دی او د ده په خبره دا تر یوه ځایه د پرمختګ مخه نیسي. په افغانستان کې یو شمیر ټولګټې پروژې چې د دغه هیواد لپاره لوی اقتصادي ارزښت یې درلود د جګړو پر مهال ورانې شوي دي او اوس هم یو شمیر نورې هغه چې په دې وروستیو کې پرې کار شوی د راپورونو له مخې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار چرواکو د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د لسګونو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د والي وایند ویلي و چې د دې سخت ریزي و ډلې د وسلوالو لخوا د ځینو ملکیانو کورونو ته ور اچول سوی دی، خو په ځینو نورو راپورونو کې ولسي خلکو ته د اوښتې زیان اندازه زیاته شول کېږي. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون مستقیم تماس کې دی. شینواری صاحب، سهار په خیر. دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلی؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، لستنه چې تاسو یادونه وکړه تیر اونۍ چې کله داعش وسلوالو په پچیر سیمه کې د خلکو د ولسم د خوانه یا پاتون کوونکو د خوانه چې کوم خطو هغه مات کړ، د سیمه د خلکو په وینا باندې دوی دغه پاس پچیر د هټو لونی ولا د پاس پچیر په ځای کې شاوخوا تر شلو پورې د سکورنه ورکیږي چې دا د داعش وسلوالو د عامو خلکو کورنه وو. هغه کسان چې هغه پرې پاتون کې برخه درلودله د هغه کورنه وسول. کله چې نوې والی محمود غلام منګل ننګرهار ته معرفي شو، د معرفت سره سم عاجله بیړنۍ امنیتي ناسته ونیوله او افغان ګډ ځواکونه یې په چیرته واستول. تېر ورځ دوی دغه عملیات شروع کړل. په دغه عملیاتو په جریان کې که څه هم د سیمې خلک وایي چې پرمختګ نه دی شوی، خو دوی وایي چې د داعش وسلوالو سره په جګړه کې څلور تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. او له بل اړخه ولایتي ادارې د بیړنۍ مرستو د رسولو عاجله کمیټه هم ټاکله او تیاری خو د ممکن د نن ورځې په اوږدو کې هغه کورنۍ چې یا خاته بېدې شوي دي یا هملته د پچیر نورو شاوخوا سیمو ته تللي دي هغوی سره عاجلې هغه بیړنۍ مرستې هم وکړي، خو لا هم هغه کومې ساحې چې د داعش وسلوال لاسته ورغلي دي چې هغه د پاس پچیر ساحه ده اوس هم هماغه ساحه کې دي. ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او ډېر ژر به دغه ساحې بېرته له وسلوالو نه ونیسي.
له شاه محمود شینواری نه مو وردل چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات روان دي. د کندهار د پوهنې ریاست څخه باندې 2 لک ټوکه درسي کتابونه ترلاسه کړي. دا هغه درسي کتابونه دي چې د کابل لخوا په بلوچستان ایالت کې میشتو کډوالو ته برابر شوي دي. خو دغه کتابونه له سپین بولدک ولسوالۍ څخه بیرته کندهار ته انتقال شوي دي. دا چې اصلي موضوع څه ده، له صادق رښتینی څخه یو ورچی له کندهار را سره په مستقیم تماس کې دی د سکایپ. رښتینی صاحب، سهار په خیر، مهرباني.
سالیه صاحب، ستا حبیبی او د اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار د دولتي ښوونځیو زده کوونکو له ډیره وخته د کتابونو د نشتوالي ستونزه درلوده، خو په دې وروستیو کې یو ځل 2,00,000 جلد کتابونه د یو ملي سوداګر په مالی مرسته دغه ولایت انتقال شول او دغه راز 2,01,900 جلد نور کتابونه چې مرکز لکه تاسو یادونه وکړه په بلوچستان کې د میشتو افغان کډوالو د ماشومان لپاره چاپ کړي و، تیر ورځ نه وخته د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو بیرته ترلاسه کړل. ویل کېږي چې دغه کتابونه له ډېره وخته په سپین بولدک کې پراته وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو سیاسي مسایلو په خاطر نه انتقالېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری وایي چې نور داسې امید نه و چې دغه کتابونه د کوټې ته انتقال شي، نو ځکه یې د مرکز سره په تفاهم داسې فیصله وکړه چې دغه کتابونه باید د کندهار زده کوونکو ته ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل څخه 2 میاشتې تیریږي او 2,00,000 زده کوونکي چې بي کتابه و اوس کتابونه ترلاسه کوي. او په کندهار کې یوازې د کتابو د نشتونځ نه و چې زده کوونکي په اړه شکایت کاوه، بلکې اوس هم شاوخوا یو 300 ښوونځي د نامعلومو دلایلو په اساس تړلي دي او یو شمېر نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په خیمو کې درس وایي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د پوهنې پر وضعیت را سره خبرې کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبریاست.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ملګری ملتونه وایي مرسته کوونکي ادارې له هغو افغان کډوالو سره چې له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېږي د مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورکو ایزنه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او کښت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. په دې مطلب کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 10% او د مخدره موادو تولید 43% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په دې اړه خپل راپور د یکشنبه په ورځ خپور کړ. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د چارواکو په حواله راغلي چې مناسبه هوا د ناامنیو زیاتېدل او د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو عمده علتونه دي. د خبرونې په مطلب کې راغلي هلمند لا هم له هغو ولایتونو دی چې کوکنار پکښې په پراخه پیمانه کرل کیږي، ورپسې په بادغیس، کندهار، روزګان، ننګرهار او فراه کې. د مطلب په حواله دغه ټول ولایتونه په وروستیو کې د سختریزو وسلوالو د تحرکاتو عمده مرکزونه ګڼل کیږي. خبرونه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د معین باز محمد احمدی په حواله لیکي چې ویلي دي زه په دې باور یم چې په اوسنی ځواک او په اوپراتیفي برخه کې له اوسنیو تجهیزاتو او وسایلو سره په ناامنو سیمو کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه ممکنه نه ده. د ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره فرصتونه له لاسه وتلي دي. باز محمد احمدي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د جنگ ډېره برخه د کوکنارو د حاصلاتو له درکه په ترلاسه سویو عوایدو تمویلیږي. د هغه په خبره په افغانستان کې چې په هر ځای کې کوکنار کرل سوي هلته جګړې هم روانې دي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د رئیس اندري ایویتیسیان په حواله لیکلي چې ویلي دي موږ نړیوالې ټولنې ته دا واضح کوو هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې له مبارزې خپل ملاتړ زیات کړي. بلخو کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپل پرونی غنی کې افغانستان ته د کډوالو د ورستنېدو پر بهیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله ملګری ملتونه اټکل کوي چې روان میلادي کال لیران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 15 لکو زیات کډوال ستنې سوي چې دا به پر افغان حکومت او مرستندویو ادارو د فشار سبب سي. ورسپانې د ملګری ملتونو په حواله لیکلي چې لوترخم دروازې سشکل نږدې 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستنې سوي دي. د دغه ستنې سویو کډوالو اکثریت ویلي چې د کابل او اسلام اباد ترمنځ د اړیکو له خرابېدو سره د پاکستان چارواکو او پوځیانو ځورولې دي. ملګرو ملتونو په سپتمبر میاشت کې له راستنېدونکو کډوالو او داخلي بېځایه سوو سره د میلیونونو ډالرو په اندازه د عاجلې مرستې غوښتنه کړې وه، خو ویلي سوي چې د مرستو دغه اندازه یې نه ده ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي مارک باوډن وویل د 1,500,000,000 ډالرو له غوښتل سوي بودیجې څخه مو یوازې 48,000,000 ډالره ترلاسه کړي دي. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي که څه هم په ننګرهار او نورو ولایتونو کې راستنېدونکو کډوالو ته موقتې سرپناوې جوړې سوي، خو هغه کډوال چې د کابل په لویدیځ کې ځای پر ځای سوي ښایي د ژمي پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ سي. ملګري ملتونه وایي مرسته کوونکي ادارې له هغو افغان کډوالو سره چې له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستنېږي د مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا مهال هر ورځ ګڼ افغانان له ګاونډي هیواد پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي وایي چې دوی تر اوسه هغه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې په سپتمبر میاشت کې د کډوالو لپاره غوښتې وه. تفصیل اجمل اناوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یو چارواکي له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. مارک باوډن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شو او راستنېدونکو کډوالو لپاره د میلیونونو ډالرو مرسته غوښتې وه چې تر اوسه پورې د دې غوښتل شوې مرستې یوه لویه برخه نه ده ترلاسه شوې. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه اندېښنه ښودلې چې که مرستې ور ونه رسیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال به د ژمي په ساړه فصل کې له جدي ستونزو سره مخ شي. مارک باودن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوی د سپتمبر په میاشت کې لنړیوالې ټولنې میلیونونه ډالر د دې لپاره غوښتي وو چې د ژمي د ساړه فصل په درشل کې له کورنیو بې ځایه شو افغان کډوالو او همدارنګه له ورستنیدونکو کډوالو سره بیړنۍ مرستې وشي. دا چې تر اوسه یې څومره مرستې ترلاسه کړي باودن وایي یوه د هغه 150 میلیونو ډالرو غوښتنه مو چې کړې وه 80 میلیونه ډالر مو ترلاسه کړي دي او د ژمي په راوستو به زموږ لګښتونه واقعا پورته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سکل له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د ستنو شوو افغانانو شمیر 500,000 ته رسیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې تودې جګړې روانې دي، په دومره ګڼ شمیر کې د کډوالو ورستنیدلو په دې هیواد کې هغه حکومتي او مرستندوی ادارې چې له کډوالو سره مرستې کوي د ستونزو سره مخ کړي. ویل کېږي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان سره د سیاسي اړیکو له خړپړتیا وروسته په پاکستان کې پر میشتو افغانانو فشار زیات کړی څو له دې هیواد ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکي مارک باودن ویلي د ننګرهار هوا په ژمي کې معتدله ده او د کډوالو د میشتیدنې لپاره مناسبه سیمه ده، خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه په ګڼ شمېر کې ورستانه شوي کډوال کابل ته روان دي، چیرې چې د دوی لپاره د سرپناه برابرول ستونزمن دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تادامي چیا ماموت وایي افغانستان ته د ستنو شو کډوالو ستونزه جدي پاملرنه غواړي.
بل خو د اجرایی ریاست لمړی مرستیال وایي د جنگونو له کبله ټولو بې ځای سو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي سوي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د اجرایی ریاست لمړی مرستیال انجنیر محمد خان د اکشن بی فورز په کابل کې د مسؤلینو یوې غونډې ته ویل د معلومات لمخې په یول سورایتون کې به ځای شو په زرګونو کورنۍ ته په هغه شکل چې لازمه ده مرستي نه دی رسیدلی. د شغلی محمد خان په خبره په داسې حال کې چې امکانات شته شاوخوا 250 به ځای شو او ځانمنو کورنۍ ته مرستي نه دی رسیدلی.
فقط به اختصار میتونم گفته کی متاسفانه تافیل نه
په لندن سره ویل شم چې لا بدمرغه تر اوسه پورې هم ځانمن او بې ځای شو کورنۍ ته مرستې نه دي رسیدلي.
ضرر او بې ځای شوده کومک نه رسیدا.
د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ورستوي نامې له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي چې ولسمشر محمد اشرف غني د خندوز او روزګان ولایتونو د بې ځای شو او ځانمنو کورنۍ سره د 100 میلیون افغانیو مرستې ژمنه هم کړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم سعودي عربستان ته تر سفر وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې ژمنه کړې وه چې حکومت د بې ځای شو او ځانمنو کورنیو د مرستو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو درېغ ونه کړي. په ورته وخت کې د مسؤلینو په غونډه کې د امنیت شورا استازي که څه هم ټولو بې ځای شو کورنیو ته د مرستې رسولو ژمنه وکړه، خو وایي د دغو کورنیو د سروې په پروسه کې له ځینو ستونزو سره هم مخ دي.
فامیلای کی متاسفانه تا حال
هغه کورنۍ چې تر دې دمه د پیسو او موادو په موجودیت کې مرستې نه دی ورسېدلې 250 سلنه دي او احتمالا چې د غمرستې دوی ته تر اوسه نه دی رسېدلې د سروې پس بهیر دی.
دی پېښ مرکینی جای نگرانی است.
د مسولینو د معلومات لمخې په یول سولایتون کې د بی ځای شو کورنۍ شمیر 2,500 تر رسیدي او له دې جملې څخه 4,625 کورنۍ سره مرسته شوې دي. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د خوندوز د خلکو یو شمیر استازي بیا د مرستو د پټ بهیر تر څنګ په دغه بهیر کې د فساد خبره هم کوي. د ولسی جرګې غړي شکریا پایکان
هغه کسان چې څوک نه پیژني، والی نه پیژني، د والی زوی نه پیژني، د مهاجرینو رئیس نه پیژني، هغه کسان حتی د ولایت تر دروازې هم نشي رسیدلی.
دوی وایي که څه هم د بې ځای شو لپاره کافي بودجه سته، خو د یو شمېر مسایلو له امله دغه بهیر له ستونزو سره مخ دی چې چارواکي یې باید مخه ونیسي او په پوره شفافیت سره دغه مرستې په مستحقینو وویشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د احمدی په نامه اوریدونکو له کابله په خپل پیغام کې لیکلي د ژمي موسم پر را رسیدو دی او پاکستان به د سولې ډراما پیل کړي ده. تاسو به وګورئ چې د هوا په ګرمېدو سره به د سولې خبرې ختم شي. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمیوله حلیمی تندر د سمکنې ولسوالۍ په شهرنه او بازار کې د روشن مخابراتي شبکې دستګاه نشته، باید د دې شبکې یو انتن نصب شي. آجی آقا جان له کندهار لیکلي په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه هیله کوو چې د غسونځ د مخابراتو وزارت سره شریک کړي. محمد انور محزون له فاریاب نه لیکلي له طالبانو څخه هیله لرم چې د حکمتیار غونډې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د
افغانانو لقتلولو د لاس واخلي. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه د هلمند خلک نور له جنگ څخه تر پوزې راغلي دي، ځکه طالبان خلک د سفر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونو ولي. مامور خاکسر منګل د پکتیا ولایت نه لیکلي د افغانستان ځورېدلي ملت د جنگ څخه په امن کې ژوند غواړو. او عبدالواسع ارمان د لوګر نه لیکلي طالبان باید نور د پاکستان په خبرو ونه غولېږي.
افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو درنو تلفاتو سخت اندېښمن کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه قمندان دغه راز ویلي چې د داعش وسله والو ډله په افغانستان کې د خلافت جوړولو هڅه کوي. د طالبانو مشران په پاکستان کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي چې یا دې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او یا د خپلې کورنۍ او کاروبارونه د دې هېواد وباسي. ایران ولسمشر حسن روحانی وی د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې له یو کاندید سره هم علاقه نه لري. روحانی دغه انتخابات د بد او بدتر ترمنځ انتخاب بللی دی. راپورونه وایي چې عراقي او کورد ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصول ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې یو وسلوال کس د ناټو د پوځي روزنې د یو مرکز مخې ته ووژل سو. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ سو. مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ورکو ازانو د لټه پروگرام په هم د خبرونه کې اوریدل سي. خو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز ځینو اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې چې وای ورسره ژمنې سوي خو بیا هم په تیرو 15 کلونو کې سړک نه دی پوخ سوی. داود تپان نور حال درکوي. دغه مظاهره چان له حکومت څخه د خپل سیمې د سړک جوړیدلو نارې وي او غواړي چې ولایتي او مرکزي اداره باید ورسره کړې ژمنې پوره او سړک یې په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز دغه اوسیدونکو وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره د حکومت له لورې ژمنې کیږي او نږدې 6 کیلومتره غځېدلې لارې نه جوړیږي. د مظاهره څو تنه ګډونوال
حاجی محمد افاق د دغه ملاخره د کیلو نماینده دغه سړک ورځ زر 2000 موټر رفتمات کی هم تر پکتیکا د سړک وصل د زرمنتزي پکتیکا تزي خازکان تزي روحاني سپ تزي د نفوس دلته پراته ده. په یو سړک هم دومره نفوس نه ده. موږ نه پیګو چې دا ول د دولت دغه سړک د اعلان لپاره اعلان ورکوي او د پیسې به بل چیرې دی خوري. تر هغه پرې چې موږ د سړک په خصوی نیوي په اساسي ډول جوړ شوی نیوي د خلک خپل مظاهره نه دروي.
مظاهره مو اینه چې صرف د ما سړک نه خوایم ټول فضای ما خانوی ما طفلای ما ټول پرګرد است.
دغه مظاهره چیان وای تر غو چې د دوی غوښتنې نوی منل شي مظاهره به دوام ولري. او په خبره د دوی مظاهره د سیمې د خلکو مشکلات او غږ پورته کېدو پر اساس ده. د مظاهره او سمبالون کې صدر کریم شاه کریمی وویل
تظاهرات رو اندازی کردن قوم سعادت شاهزاد، حسالات بیگ، دواشی، رئیس خیل، ماشی، ماموزی، ابراهیم خیل، کردوس خیل، منگل خیل، قوم دولتی، ای کل اقوام در مسیر سرق خانه از ایناس، سکونه دارن ای اقوام، مدت 15 سال شد که دولت که ما وعده کنه که ما سرق شما را پخته کنیم، به شکل اساسی، سرق مصرف ها، لگندازی جده تا سرق ما پخته نشده، تاک سرق ما پخته کاری نشده، تظاهرات ما ادامه داره.
د مظاهره چیان په خبره چې کدا ځلې هم حکومت غږ وانوري او د سړک د پخېدو چارې تر سره نشي دوی به د خوست ګردیز ترمنځ غځېدلې لوی لار په بشپړ ډول وتړي. د پکتیا ولایت د پیدا میر رئیس عبدالله دورانی وایي چې دوی سږ کال د نامنۍ له وجې ونشول کولای دغه سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي. خو په خبره پر راتلونکي لمریز کال کې به د جوړېدو چارې پیل او په اساسي ډول به کارونه بشپړ شي.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
په کابل کې د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی معیاري مرکز جوړ شو. د روغتیا وزارت د یاد مرکز د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی وایي چې دغه مرکز کې به د ساري ناروغیو ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وسی. تفصیل د عباد الله هننزی په راپور کې.
د امر روغتیا وزارت وایي په کابل کې به د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې په دغه معیاري مرکز کې هغه ناروغان تر درملنې لاندې ونیول شي چې د کانګو په څیر د خپلو ساري ناروغیو د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو ته تلل. د امر روغتیا وزیر ډاکټر فیروزدین فیروز د یکشنبه پر ورځ د نوموړي مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل
د کانګو ناروغي چې په روان کال کې پیښ زیاتې وي، اړتیا ده چې د تشخیص مرکزونه جوړ شي. د خدای په فضل ستاسو د نورو کارونو سربیره دا مرکز جوړول یو نوی ګام او نوی هیله ده. له دې وروسته به د ساري ناروغیو ناروغان بهر ته نه ځي او په همدې مرکز کې به درملنه کیږي او اړتیا ده چې دا مرکز ټول افغانستان ته وغځي.
د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې دغه یو سل دېرش بستریز مرکز د خوړو نړیوال سازمان په مالي او تخنیکي مرستې جوړ شوی چې ټول پرې 240,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې د کانګو په څیر د یو شمېر ساري ناروغیو درملنه یا خو ناشونې وه او یا هم په ډېر سختۍ سره یې درملنه کېده. خو دا د لومړي ځل لپاره د کابل ښار په انتني روغتون کې د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی معیاري مرکز جوړ شو. هخوا د انتني روغتون سرطبيب حاجي مراد ډاډ څرګندوي چې په دغه مرکز کې به د کانګو ناروغۍ د ناروغانو کچه صفر ته راټیټه شي. دی وایي په روان کال کې په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ اتاتیا پیښې ثبت شوي چې 12 پیښې مثبتې وي او له دې ډلې 2 تنه مړه شول.
پینځه مریضان په دې کې بستر شوي چې په دې کې اکثره مشکوک مریضانو 12 مثبت واقعې ثابت شول چې دا مریض مصاب دي. دوه واقعې فوقتي موږ درلودې او فعلا هم موږ 15 مریضان مشکوک لرو چې تر اوسه د پی سي آر نتیجه نه راغلي، اما اوس علاعدالته اتاق کې موږ تجرید کړي دي.
په افغانستان کې د کانګو وژونکې ساري ناروغۍ د پراخېدو په تړاو اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو ناروغۍ موجودیت تایید کړ. په کابل کې د خوړو نړیوال سازمان استازي چې دغه مرکز جوړونکي دي اندېښنه ښیي چې نړۍ د ایبولا، کانګو او ورته نورو خطرناکو ساري ناروغیو له ګواښ سره مخ ده، نو اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د روغتیا وزارت وی په افغانستان کې شاوخوا 3,500 کسان د سینې په سرطان اخته دي. دغه وزارت په خبره چې په افغانستان کې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. تفصیل د واصل وصال پر رپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال نږدې 40,000 کسان په سرطان اخته کیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په هیواد کې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې په هدف د عامه پوهاوي د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په هیواد کې شاوخوا 3,500 تنه د سینې په سرطان اخته دي چې 1,500 یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ښاغلي فیروز په خبره د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د عامه پوهاوي د پروګرام له لارې د دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د امیدوارۍ د ملي روغتیا د استراتیژۍ په اساس ژمن دی چې د سینې د سرطان او د عنق رحم د واقعاتو د مخنیوي په هدف ټولو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه میرمنو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
ښاغلی فیروز د وزن ډیروالی، د فزیکي فعالیت نشتون، د الکولي مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل او د عمر ډیروالی د سینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وویل که چیرې د سودیه یا سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مرګ خطر کمولی شي. په سینو او تخرګونو کې د غدو پیدا کېدل او د سینو د رنګ بدلون د سینې د سرطان عمده لایم دي چې ناروغ یې په لیدو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ولسي جرګې غړی شینکی کړوخیل چې په خپله هم د سینې په سرطان اخته وه، د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې د مرکزونو نشتون د سرطان د ناروغۍ د ډیروالي عمده لامل ګڼي. نوموړی په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سرطان د مخنیوي لپاره د نوي بنسټ په جوړېدو هیله مندي وښوده او دای د سرطان د مخنیوي لپاره یو غوره اقدام وګڼه.
د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ به په افغانستان کې یو ادرس وي چې د سرطان په وړاندې به مبارزې ته دوام ورکوي. دا بنسټ به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره مرسته وکړي تر څو په راتلونکو کلونو کې د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو مناسب ځای وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سرطان یوه غیر ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې هر کال د 30 تنو ژوند اخلي. په ورته وخت کې نوموته سندرغاړی فرهاد دریا چې په دغه کمپاین کې ګډون کړی وویل په افغانستان کې مرد سره لري د دې لامل شوی هغه ښځه چې د سینې په سرطان اخته دي د خپلې ناروغۍ په اړه چاته څه ووایي.
د افغانستان ستونزه یوازې د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی نه دی، بلکې دلته له دې لویه ستونزه دا ده چې ننګونې او ستونزې له کورنیو پیلېږي او میرمنې په کورنیو کې د نارینه وو له رواني ملاتړه برخمن نه دي.
د خانواده اکثرا از حمایت رواني مرد برخوردار نیست.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د سرطان سره د مبارزې بنسټ په مرسته توانېدلی چې په روان کال کې د جمهوریت روغتون دننه د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکز جوړ کړي. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې ټاکل شوی تر راتلونکې اونۍ پورې د ایټالیې په مرسته په استقلال روغتون کې هم د سرطان د مخنیوي لپاره یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور د یو ورکشوی عزیز پاک لمن ته تلیفون کړی دی چې د دغه شخص پاک له معلومات لري. د تاسې ایمیلونه هم را رسیدلی دي او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو د یادونې وړ ده چې ډېر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان تلیفون کوي او بې جایه تلیفون ورته کوي او دوی ځوروي، او کله کله خو داسې بې جایه حوادث هم شوي دي چې اوریدونکي تلیفون ترلاسه کړی دی او کله چالته تللی دی هغه کسانو د دوی په چای یا په ډوډۍ کې مخدر مواد ورته اچولی دي او له دوی نه یې سوی استفاده کړې ده. ګرانو اوریدونکو هغه کسانو ته یو ځل بیا د یادونې وړ ده چې له تاسو څخه هیله کوو چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ځل بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدي چې دغه کسان له خپلو دوستانو او کورنیو سره یو ځای شي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام چې له دغو کسانو څخه شکایت کړی دی او ځینې حوادث هم پېښ شوي دي، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دغه پیغام واورو.
اواز بادا چکان دے چھے دا علمان خبری کوم جی بولائی ما لیا ودا غدا ورکو کم عجزان چھے دا سمکو ورون کریبان دوستان ورک بھی ہے نو دازمان چکان دے عام مومنان و مسلمانان چھے دا یو ظالمان دا کم خلق سا چھے دا جنگ ورکو وی وی راسا دلتا دی علیو ورک شوی عجز پی شوی دی بیا چاگه اولاد سی نو دیا دوی آلتا یو دنشه دوا ورکی زمون خونه یو کریبو داگه چمی پا وکی دنشه دوا ورکره و پیشه تولا جنی وولی بیا نو دا دار خون بسر دسا اکی پا دیر ندی و بچ شی ندی یو بل شی خوری آلوی بس پا شربت یا پا بوتل یا آلوی پر یا پا پانتا پا بوتل که داگه شی ورکی نو داگه طول آم خون بسر می داگه غشتنه دا چی پا داگه کار که دیر جدی وسی او دیر فکر ولری ان دغه می غشتنه ده دغه پیغام دی و ټول مسلمانان ته دی دغه پیغام ورور چې دغه مسلمان ورور یو ورور ورکی هغه بیا د ورځي هغه ټلیفون کوي کورنۍ خوشاله شي و چې ورور پیدا شوی دی ظالم دغه چا مو سره وکړي چې اره نو نشه ورکی پیسې ځینې وشي د ازادۍ راډیو دې څنګه څنګه ژوندي. السلام علیکم ورحمت الله.
پیغام واورید یو ځل بیا هم ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو پریږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دغه کسان مه ځوروئ. پریږدئ چې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. له تاسو څخه هیله کوو ازادي راډیو یوه وسیله ده چې له دوی سره کومک کوي او ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه کسان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212111415. د هغو ایمیلونو په څنګ کې چې ازادي راډیو ته مرا رسیدلی دي داسې یو ایمیل زموږ یو ګران ورور په نامه د محمد طیب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې لیکي: سلام د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، هیله ده چې ښه وخت به ولرئ. لږ شېبه وړاندې مې د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام له لارې د یو ورک شوي عزیز پته پیدا شوې ده چې زه یې پېژنم. محمد آغا ولا د ګل آغا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ دی. هیله ده چې هغه پته چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلې وه له ما سره شریکه کړئ تر څو یې مور او پلار ته زه خبر ورکړم. اول خو له دغه وروره ډېره مننه کوو چې موږ ته یې تلیفون کړی دی. د دغه کس نوم احمد دی او د هلمند له ګرشکه یې موږ ته تلیفون کړی دی. د ده د تلیفون شمیره ده 0040800431. یو ور بیا هم د تلیفون شمیره وایم 0040800431. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په اکله معلومات لري چې پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ما نوم احمد دی، د محمود زوی، د کاپیسا ولایت غاور سوالی اوسېدونکی دلته یو نفر دی چې اته کال کېږي جاوید پنوسالی کے بدراو بازار کی کراچی چلے عزمان لمبا ایسے پڑھنا ہے تو
دیو رکھو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغام پریږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. او که دنه ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت له دا ایچوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان نومېږي، تقریبا یوویشت یا دوهویشت کاله یې کېږي چې له کوره څه نادرکه تری تم ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په حقله معلومات یې یا په خارج کې یا دننه په هېواد کې، نو لطفا دې و دغې شمېرې ته زنګ ووهي 0012 0225 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0225 0225.
بلی السلام علیکم ازادی را رو کارکون کو اوریدون کو رسمی پیری سلامون اولاندی کم زمروا دا سروزی دا سرچینو دا کلی سخطا سرپ تماس کی دمنگ اورک حزیز دا نظام خان تنامه دا کابل دا باگرامه پول حالی کی دمخ کسن اصلا معلومات من تا چارا کرد و آغا جای نوست نادره کدا کار چاک دیده پا حال معلوماتی تیسوک پیدنی من تری تبغ لمبر زنو سیپر و سواو نوی 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 پینزه دیر سیپر و سواو نوی 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 پینزه دیر هیلا کم فیداد ما پیغام زر تر زر نشر دروزی پا پینزه لسما دیل من سخانه دره کسوی و شمیره بنده در هیلا کم فیدای پا خبال یار آریو سزنگوهی و یا کچات لیده پال معلوماتی من تری معلومات
زما یو را ده باران نیزی شپش کلکیزی سلکور سنادره که ترهیتم ده نوکه ار مسلمان رو ارته ده ده په حق معلوماتی بیا جیزه او ده شمیره تا لطفاً زنگوی 0-15-2-0-2-2-4-5 خپلا شمیره یو زل بیا تکراروم 0-15-2-0-2-2-4-5 والسلام.
مادام که از ما یو ګور دی او د وجه په نامه دا څنګه راځي د خلاصو په بل نه وجه دی هر چا ته معلومات چې په دغه سره جوړ ځان وو پرونه چې پروا پس پس وا اته وا پس یو څه
زه بلانه د جنگل کرالزی سره ټلیفون کوم ما یو ورور دی چاسو نه نور احمد دی پغانی مشهور دی تقریبا اته کال چیږي د کور وتل دی نظر کړي اوس اله حواله مستنه سکلی چې مزرخ خپل هاوري او بل چاته معلومات دي یادې په جیل کې چاته معلومات دي مسترګي په جیل نمبر را دي تاونی سي څه پر څه پر دنی وی درسا واته اته دوا سینځه دوا سینځه نه دوا ځې لمبر مې سره رابطہ ونیسي چې هر چا ته معلومات چې لې چیرې بخپل از ما زغه اوري ما سره یې معلومات وو چې په دغه لمبر باندې بیا د تکرار کوم 0-0-2-8-8-2-5-2-5-2 چې هر چا ته معلومات چې ما سره درځي لمبر رابطہ ونیسي والسلام.
السلام علیکم مانم زلمی د کندهار ولایت ته خبرې کوم ما بار محمد داوود نومیږي چې درې مې کېږي د کور څنګه دراکه دې معلومات یې نشته ته او کار چا معلومات یې په دغه ټلیفون شماره دی زنګ راته ته پر وڅو درې سو څوارل ساته سو درې ډېر یو ځل بیا وایم ته پر وڅو درې سو څوارل ساته سو درې ډېر
زه خان داوود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوی سوالي خروټو او سیدن کې د نازګان د کلی زموږ یو رور مې د ورسته نامه د ښکلم ځوان د خالص کار کې د اعصابو تکلیف لري او نیمه جېمې سکی چې له کوره وتلې د هیڅ درې کلم سره نه تکار مسلمان لیدلې یا ور معلوم دی یا په خارج کې یا په داخل کې یا مړ یا ژوندې مزه د بدغه شمیره زنګ وې 0-1-1-1-1-9 یو ځل بیا وایم 0-1-1-1-9 او یو پاکستاني شمیره ده 0-0-1-1-3-1-9 یو اتیا.
زما نوم محمد علی دی د اطلاع په نامه د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه د څلور کال تیر شو ورک شوی دی که هر رول مسلمان یې په اړه معلومات لري په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي 0-1-5-4-9-8 چې کوم شماره یو ځل بیا 0-1-5-4-9-8 خپل شرنی ترلاسه
کړي. السلام علیکم زر ستاره کندهار ولایت زر په تماس ما ورور دی د دولت په نامه د 15 کال کې مو سره نظر کړی زر ته معلومات په دغه لمبر کې مرسته زنګ وسی پر اویا اویا 15-15-28 ډیر مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم. د هغه محترم ورونو څخه دا خواهش کی چې غیر نیک انسانان فساد نکړي په ټلیفونو سره یا ټلیفونو سره کې چې تاسو عزیز ما پیرا کړی دی یا موږ سره دا رشتہ دا به د هغه سبب د عذاب سبب وګرځي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 40 15.
السلام علیکم، عبدالرحمن صافیم لژوبا دا پیغام در ریکارډ کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. ما یو اخشیدا ډیر وخت کېږي، د دوه درې کال کېږي چې ورک ده په ګرنسیل کې. نه ټلیفون لا کوي، نه بل پته شته. کار چا دا پته ما ټلیفون نمبر دی سره نوټ: 0 3 0 8 0 9 9 5. نه مې علاوه دین ده. وسلام.
سلام علیکم، زه اسم احمد ده هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور دی، نوم یې روزی محمد دی، د عبدالحنان زوی دی. دا څلور کاله کېږي چې ورک دی، که د هر چا سره وي یا د خپل زمرا اوري یا په افغانستان کې وي یا په هر ځای کې چې وي، د افغانستان په هر ولایت کې چې وي، که د چا ته معلومات وي یا چا ته ور معلوم وي، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. شمېره وایم: 0 9 5 3 3 2 9 4 5. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 9 5 3 5. هر څونه شیرني چې غواړي خپله شیرني دې وغواړي، که د هر چا سره کوي یا د بعض خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه د خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ: 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے جوړ بي پکې نکي هم پي ځوان مالي دلي د سرو سره بازار جوړ بي پکې نکي هم پي ځوان لاس مې بند سړو مې ډېر دې پریشان دستا حسن خو ډولي داشن خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس مې سخته ناچاري داشن خاله اوس مې سخته ناچاري داشن خاله